سات غرمې دولس بجې شوې. عزتمنو دوستانو، د ازادۍ راډیو غرمنیو خپرونو ته ښه راغلی. سالی سغزی خلقیم او روانه خپرونه وړاندې کوم. د دې یو ساعته خپرونې زیاته برخه د ګوړې اچار او ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو رپورټونه به هم خپاره کړو. تر ټولو دغو مخته د افغانستان او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
د سالنګ لوی لار چې د ورستیو برف کوچونو له امله تړل شوې و، نن بیرته په بشپړه توګه د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. خبری رسنۍ وایي متحده ایالات په پام کې لري چې د پاکستان دننه چې امریکایي خاص ځواکونه پاکستاني عسکرو ته روزنه ورکوي، نوي مرکزونه پرانیزي. د امریکا متحده ایالاتو د ایرانیانو هغه ادعا چې ویلي دي په لوړه کچه یورانیم غني کړي رد کړه، او همدې هېواد ته د معلوماتو رسولو په بهیر د چارواکو لخوا لګول شوي بندیزونه وغندل. د خبرونو تفصیل. د سالنګ لویه لاره چې د وروستیو برف کوچونو له امله تړل شوې و، نن بیرته په بشپړه توګه د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د ژغورنې عملیات په هغو سیمو کې بشپړ شوي چې پکې د برف کوچونو یا د واورې د ښویېدو له امله په لسګونو کسان مړه شول. له دې سیمو په تېرو درې ورځو کې د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې په سلګونو کسان وژغورل شول. د دغو برف کوچونو له امله د چارواکو په وینا شاوخوا 180 کسان ووژل شول. د پروان ولایت امنیتي چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د سالنګ په نورو سیمو کې چې ګمان کېږي یو شمېر کسان لا هم تر واورو لاندې ژوندي یا مړه بند پاتې وي، نن هم عملیات دوام لري. زموږ د خبریال په وینا، له دغې پېښې درې ورځې وروسته پرون یو 8 کلنه نجلۍ چې تر واورو لاندې وه ژوندی راوایستل شوه. چارواکي وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د محاصرې کړۍ تنګه کړې او پر طالبانو یې د تېښتې ټولې لارې بندې کړې دي. په داسې حال کې چې افغان او د ناتو ځواکونو قمندانانو په مارجې کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو نېټه پټه ساتلې، خو راپورونه وایي چې د مارجې ولسوالۍ په څنډو کې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ خال خال ډزې او نښتې پیل شوې دي. د امریکایي د پلیس سمندري ځواکونو قمندانانو ویلي چې د مارجي ولسوالۍ ته په غزیدلو اساسي ټولو لارو کې د ځواکونو ځای په ځای کېدل بشپړ شوي. په همدې حال کې طالبانو په خپله ویبپاڼه کې ژمنه کړې چې د مارجي دفاع به وکړي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي دوی باید د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد چریکي جګړه وکړي او د خرپوترپ له شوي به کار واخلي. د برتانیا دفاع وزارت وایي دوی یو عسکر د افغانستان په جنوب کې د یوې چاودنې له امله ووژل شو. دا عسکر د هلمند په باباجي ولسوالۍ کې د ګزمې په مهال وژل شوی. د برتانیا دفاع وزارت په یو خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې وژل شوی عسکر په هغو عملیاتو کې برخه لرله چې هدف یې له وسلوالو طالبانو څخه د سیمې د خلکو خوندي کول دي. برتانیا له 2001 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې خپل 250 سرتیري له لاسه ورکړي دي. افغان مقامات وایي وزانوژن کې چې د افغان سرحدي پولیسو یونیفورم اغوستی و، پرون پاکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په ختیځ کې د امریکا له پوځي اډې سره ځان والوزه او 15 امریکایان یې ټپیان کړل. د پکتیا د والي ویان روح الله سمون وویل دا حمله د ډنډ پټان په ولسوالۍ کې پرون مازدیګر مهال د امریکایي ځواکونو پر اډې وشو. نوموړي په دې اړه چې دا څه ډول اډه ده او څه ډول پرسونل پکې ځای په ځای شوی دی څه ونه ویل. د امریکا لخوا په یو خبري شوی اعلامیه کې راغلي چې په پکتیا کې د افغان امریکایي ګډو ځواکونو له پوستې سره نږدې په چاودنه کې ګڼ شمېر امریکایي ځواکونه ټپیان شوي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عربي متحده اماراتو په مرکز دوبۍ کې د هالند له ټیم سره لوبه کوي. پرون د افغانستان ټیم د کرکټ د شلو اورونو په دغو سیالیو کې په پرله پسې ډول دریم هیواد امریکا ته ماته ورکړه. تر دې وړاندې افغانستان آیرلند او سکاتلند ته ماتې ورکړې وه. افغانستان د پرونیو لوبې په ګټلو سره د څلورو مخکښو ټیمونو په ډله کې شامل شو چې دوه به یې د 2010 کال نړیوال جام لوبو ته غوره کیږي. خبری رسنۍ وایي چې متحده ایالات په پام کې لري چې د پاکستان دننه چې امریکایي خاص ځواکونه پاکستاني عسکرو ته روزنه ورکوي، نوي مرکزونه جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت یو مقام چې د موضوع د حساسوالي په خاطر د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې، اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې د نورو روزنیزو مرکزونو د جوړېدو هدف دا دی چې د امریکا پوځي مقامات د افغانستان پولو ته نږدې هغو سیمو ته لاسرسی ولري چې القاعده او طالبان ورڅخه په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو حملې کوي. په اوس وخت کې په پاکستان کې دننه دوه ورته مرکزونه فعال دي چې شاوخوا سل امریکایي ځانګړي ځواکونه پکې فعالیت کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ایرانیانو هغه ادعا چې ویلي دي په لوړه کچه یورانیم غني کړي رد کړه، او همدې هېواد ته د معلوماتو رسولو په بهیر د چارواکو لخوا لګول شوي بندیزونه وغندل. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون د ایران د اسلامي انقلاب د 10مې کلیزې په مراسمو کې اعلان کړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د 40% غني شوي یورانیمو لومړنۍ محموله تولید کړه. د سپین مانی وایان رابرټ ګیبس وروسته د احمد نژاد دغه څرګندونې وغندلې او وی ویل چې متحدي ایالات باور نه کوي چې ایران دې وړتیا ولري چې په دغه کچه یورانیم تولید کړي. ګیبس زیاته کړه احمد نژاد مخکې هم ورته څرګندونې کړي چې تر شا یې سیاسي انګیزې دي نه فزیکي واقعیتونه. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کرولی ایران تورن کړ چې هیواد ته د معلوماتو رسولو ټول بهیر یې تقریبا تړلی دی. کرولی دغه راز پر مخالفانو د ایراني چارواکو ځپونکي اقدامات او پر ټلیفوني انټرنیټي او ساتلایت تلویزیوني شبکو لګول شوي فشارونه زیات شوي فشارونه وغندل. کرولی زیاته کړه دا ټول د خبرې ښکارندوی دی چې د ایران حکومت له خپلو خلکو ویریږي. د یو بل خبر لمخې د راپورونو لمخې پرون د ایران د حکومت پلو ځواکونو او د اپوزیسیون د پلویانو ترمنځ د دې هیواد اسلامي انقلاب د کلیزې د مراسمو په مهال ځای نښتی وشوې. په ایران کې سږنۍ کلیزه په داسې حال کې ولمنځل شوه چې د دې هیواد کورني حالات له انقلاب راهیسې په تېر جون میاشت کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته د محمود احمد نژاد په بریالیتوب سره ډېر خراب شوي دي. د راپورونو په اساس د مخالف ګوند پر مشر مهدي کروبي او اصلاح غوښتونکي پخواني ولسمشر محمد خاتمي هغه مهال دریزو لخوا حمله وشو چې هڅه کوله په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. له بلې خوا د بشري حقوقو ډلو په جنیو کې میشته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتنه کړې چې پر ایراني مقاماتو فشار راوړي څو د بشري حقوقو څارونکو ته ایران ته د ننوتو اجازه ورکړي. د امنیستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقوقو د نړیوال کمپاین د نړۍ د محصلانو اسمبلی او زما رایه څه شو د ټولنو استازو په ایران کې له سوله ییزو مظاهرو سره د ملاتړ څرګندولو لپاره تېره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د مقر په مخ کې پټه خوله لارون وکړ. چین د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما او د بودایانو د جلا وطن مذهبي مشر دلای لاما د لیدنې د پلان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې. د چین دولتي رسنۍ سینهوا نن د دې وزارت د بهرنیو چارو د وزارت د وینا پر اساس ویلي چې له واشنګټن څخه یې غوښتي دا کتنه لغوه کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل ولسمشر اوباما به د چین د پخوانیو خبرداریو سره سره چې ویلي دي ممکن دغه ډول کتنه د متحده ایالاتو او چین اړیکې لا پسې زیانمنې کړي له دلای لاما سره د فبروري په 13مه وګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اوکراین د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکي ویکتور یانوکوویچ ته د جمهوری ریاست مبارکي ورکړه او هغه ته د بریالیتوب هیله وکړه. سپینې ماڼۍ وایي اوباما د اوکراین د خلکو چې د فبروري په 8 نیټه یې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کړل ستاینه وکړه او ویې ویل دا په اوکراین کې د ډیموکراسۍ د ټینګېدو یو بل مثبت ګام دی. دواړو مشرانو دغه راز د اټومي وسلو د نه پراختیا په چاره کې د همکارۍ پر اهمیت موافقه وکړه او یو د بل هیوادونو ته یې د کاناډا په وانکوور کې د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې د بریالیتوب هیله وکړه. یانوکوویچ خپلې سیالې صدراعظم یولیا تیموشن که تا دی یکشن بیده ورزی پر انتخاباتو که دی 3.5% رایو پر تفاوت مات ورکره. خو نموری تر او سخ پل مات نده منلی او گند پر انتخاباتو که دی پراخو بی نظمه و دی اداو تر چنگ دی دو انتخاباتو پر نتیجو شک سرگن کرده. دو دی افغانستان او نرهی دی سات مهم خبرونه.
سات 12 بجې او پوره 8 دقیقې دي. تاسو د ازادي رادیو په لندو څپو 12.89 په ټول افغانستان کې اورئ. د خبرونه د خپل همکار امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او د ریپورتونو برخه وړاندې کوم. د فرانسې لومړي وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر کرزي سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هڅه کوي چې په هلمند کې د مرجي ولسوالۍ نوې حل درکړي او د سالنګ په لوی علاقه د واورو د خویدو د پیښې له وروستي حاله به مو خبر کړو. د بړې اچار ازادي راډیو مجله په روانه خپرونه کې اوریدای شئ. په دې هیله چې موږ پته راغلی د فرانسې صدراعظم چې اوس مهال د افغانستان په یو رسمي سفر بوخت دی پرونی په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. فرانسوا فلوا چې له ولسمشر کرزي سره په ګډه خبري غونډه کې وینا کوله له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ویل چې نه یوازې د امنیت د ټینګولو بلکې په بیارغونه کې هم فعاله برخه اخلي. نوموړی به افغانستان ته د خپل دې سفر په ترڅ کې په هیواد کې له میشتو فرانسوي ځواکونو سره هم وګوري. د ده د سفر او څرګندونو په اړه نور تفصیل د حمید مومن په ریپورت کې واورئ.
د فرانسې لومړی وزیر وایي چې په افغانستان کې د سولې او بیارغونې له روان بهیر ته ملاتړ کوي او په دې برخه کې به له افغان دولت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. فرانسوا فیلون چې د پنجشنبې په ورځ په یو رسمي سفر کابل ته راغلی، د ارګ په ماڼۍ کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او بیا په یوه ګډه خبري غونډه کې افغانستان ته د خپل سفر اهداف بیان کړل. ښاغلی فیلون وویل که څه هم فرانسه به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو اوس مهال د ځواکونو د زیاتولو کوم پلان نه لري، ځکه د ده په وینا په افغانستان کې د دوی شته منابع کافي دي. دوی د هغو منابعو په اړه چې موږ افغانستان ته استولي، باید ووایم چې موږ په 2008 میلادي کال کې دلته خپل منابع تر کافي حد زیات کړي. موږ یو ماموریت لرو چې باید ترسره یې کړو او له خپلو متحدینو سره مو په دې اړه خبرې کړي او ویلې مو ده چې دلته موږ کافي منابع لرو چې وکولای شو خپل ماموریت پرې بشپړ کړو. د فرانسې صدر اعظم وویل چې فرانسه به د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره په نړیوالو هڅو کې فعاله برخه واخلي، سو دغه هیواد د امنیت د ټینګښت لپاره په ځان بسیا شي. ښاغلی فیلون د افغانستان او فرانسې ترمنځ د دوستانه اړیکو په پیاوړي کولو هم ټینګار وکړ او هغه خورا مهمه وبلله. د امریکا، برتانیا او جرمني، روس او فرانسه هم د هغو هیوادونو په لس کې راځي چې د افغان ځواکونو په روزنه کې فعاله برخه لري او د هغه څه دي چې افغان دولت یې له نړیوالې ټولنې غواړي. خو اوس وس د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان هم ویلي چې حاضر د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي. که څه هم افغان ولسمشر د پاکستان د دې وړاندیز په اړه کوم ځانګړی نظر څرګند نه کړ، خو په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل دی وایي زموږ د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د سیمې ګاونډیو او د نړۍ د هیوادونو لخوا وړاندیزونه کیږي. که کله مو دا اړتیا ولیدله چې زموږ امنیتي ځواکونه د ګاونډیو هیوادونو لخوا هم باید وروزل شي، نو هغه وخت به د افغانستان د ملي ګټو په پام کې ساتلو سره پریکړه وکړو. د کتونکو په وینا په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو تر اتکلن حضور دا ثابته کړه چې په افغانستان کې امنیت تر هغه نشي راتلی چې امنیتي چارې په خپل افغان ځواکونو ته نوي سپارل شوي. خو افغان ولسمشر د امنیتي چارو د افغاني کولو لپاره د ملي اردو او پولیسو د ځواک پیاوړي کول او سنبالول ضروري بولي، سو د دې مسؤلیت د پورته کولو جوګه شي. تمه ده چې له نړیوالې ټولنې سره د شوي تړون له مخې په راتلونکو دریو کلونو کې د افغان ځواکونو شمېر څه باندې 400,000 ته پورته شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې
دا ازادي راډیو ده. لکه څنګه چې زمونږ خبريال نور محمد سیم په یو راپور کې وایي چې دلته یو ځل بیا ډیره واوره ورېدلې، کله وی خو خلک او بسګر دی واوره اوریدو ته خوشاله دي او د خو فصلونو انتظار کوي، خو بل خواته د سالنګ ورسته پیخي هم ویرولې دي. راځي چې دا راپور سره وورو.
د جمعې ورځې سهار کندوز او شاوخوا سیمې د یوې بلې نسبتا زورورې واورې شاهدانې دي. ویل کیږي چې دغه واوره په ټولو شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې راورېدلې ده. دغه واوره د روان ژمي له پیل راهیسې دویمه واوره ګڼل کیږي چې تقریبا له لومړۍ هغې سره په نږدې زماني واټن کې راورېدلې ده. لومړۍ واوره د تېرې یکشنبې په مازیګر پایل او د دوشنبې تر بېګا پورې ښه په مزه مزه راوورېدله چې د ځمکې په مخ یې پیړوالی په هوارو سیمو کې تر 1.5 سانتي مترو پورې و او په لوړو کې تر 0.5 متر پورې واوره راورېدلې ده. خو دا دویمه هغه تقریبا د خلکو لپاره اریانون کې هم ده، ځکه د پنجشنبې ورځې تر ماخوستنه پورې آسمان شین و او هیچا داسې فکر نه کاوه چې واوره به کیږي. خو سهار چې هر څوک له خوبه راپاڅېدلی، د یوې زورورې واورې د راورېدو او ورسره د ځمکې په مخ د شاوخوا 10 سانتي مترو نوې واورې سره مخامخ شوی دی. دغه واوره په داسې حال کې راورېدلې ده چې پخوانۍ هغه هم تقریبا په خپل ځای پاتې وه او تر اوسه پورې په هوا کې داسې کوم بدلون نه و راغلی چې بشپړه پرې ویلې شوې وای. د یادونې وړ ده چې دغه دوه واورې په داسې حال کې راورېدلې دي چې په کندوز او شاوخوا سیمه کې د تیر 500 ورځني تود ژمي له برکته چمنونه او ورشوګانې شنې او زیاتره مالونه شنو ته خوشې شوي وو او په دې سربېره زیاتو میوه لرونکو ونو یا ګلان کړي وو او یا یې هم د ګلونو د سپړلو تابع لرله. له همدې امله ویل کیږي چې دغو ونو ته کافی تاوان اوښتی دی او په واورو باندې د چمنونو د پټېدو له امله مالونه هم په کور شوي دي. د مالدارانو په وینا کچیرې دغه ساړه دوام وکړي نو د څارویو تاوانونه رامنځته کولای شي، خو تر اوسه پورې په دې باب د کومې ځانګړې پیښې رپورټ نه دی ورکړی شوی. په هر صورت که څه هم د دغو واورو د اورېدو له امله د سالنګ ترخې پیښې د شمال سیمو ټول خلک ډیر خواشینی کړي دي، خو بیا هم ویل کیږي چې دغه واورې د راتلونکي خیرازه کال زیری ورکوي او کروندګر ورته خوشحال شوي دي.
په کندز کې مو د تېرې شپې سختې واورې د اورېدو په اړه رپورټ واورید، که څه هم هغه بزګر چې څه موده مخکې د روغتونو د نه اورېدو له امله نهلي شوي وو او فکر کوو چې سږکال به بیا هم وچکالي وي، خو وروستیو روغتونو دوی د ښه سرسبزه کال لپاره امیدواره کړي دي. بل ورته له سالنګ څخه زمونږ خبریال په خپل روسي ټلیفوني تماس کې موږ ته وویل چې د کاپیسا ولایت امنیتي مقامات ورته ویلي چې د سالنګ لویه لار دواړه خواو ته خلاصه ده او تګ راتګ پرې کیږي، خو د هغو کسانو د ژغورنې لپاره لا هڅې روانې دي چې تر واورو لاندې دي. او وروستی یو کس چې تر واورو لاندې دی هغه له امنیتي مقاماتو سره د ټلیفون له لارې تماس نیولی و او هیله یې ورڅخه کړې وه چې دوی له د واورو له لاندې څخه وژغوري. دا زموږ وروستی رپورټ و چې د سالنګ په اړه مو درلود. په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم بشپړ حال درته درکړو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ډیرو عزتمنو دوستانو د مهال 12 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. د خپرونې په پیل کې مو درته وویل چې روانه خپرونه زیاته برخه یې د ګوډی اچار او ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. اوس راځئ چې دا دواړه 19 پروګرامونه واورو. لومړی هم د ګوډی اچار او ورپسې ازادي راډیو مجله.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. له چاپلوسۍ سره څنګه یې؟ پام کوئ چې چاپلوسي او غوړه مالی زده کړئ، ځکه چې ښه د کار وخت یې دی. دا چې چیرته به یې زده کړئ، موږ به مو د چاپلوسۍ یو نوی جوړ شوي کورس ته بوزو. پښه را واخلئ.
د ډېرې بیکارۍ له امله مې ډډې ولګېدې. حیران پاتې وم چې څه وکړم. نه د تجارت او دوکاندارۍ پیسې وې را سره او نه مې هم کوم کسب زده و. که وچې یو ملګری مې را پیدا شو، هغه مجبوره کړم چې د چاپلوسۍ او درې ورځنی کورس ووایم. لومړی خو د درې ورځو د کورس خبره مسخره راته ښکاره شوه، خو هغه چې قناعت راکړ نو ورغلم او ځان مې پکې شامل کړ. د کورس په لومړۍ ورځ استاد داسې درس پیل کړ.
ګورې ګران زده کوونکو، زه هڅه کوم چې په دغه درې ورځو کې د چاپلوسۍ ټول مهم فرمولونه، قواعد او لارې چارې در وښیم. دا نه به د تاسې کار دی چې څومره عملي کولی شئ. چاپلوسي کوم عادي عمل مه بولئ، بلکې د یو مهم خوی، عمل او عادت په سترګه ورته وګورئ. لکه څنګه چې د نړۍ له پرمختګ سره په هر څه کې نویوالی او بدلون راځي، همداسې د چاپلوسۍ په قواعدو او لارو چارو کې هم پرمختګ او نویوالی راغلی. اوس د بلې صاحب تر سترګو د ځار شم صاحب، خدای دې مه کموه صاحب او نورو دغسې جملو د کارولو وخت تیر شوی. عامر ته په ملا قطېدل او لاسونه په نامه نیول اوس څوک نه خوښوي. دا هغه زمانه نه ده چې عامر یا رئیس به دې په یوه خلطه چکه او یا یوه مندړو کوچو خوشحاله کولی شو. د چاپلوسۍ دغه ډول تخنیکونه اوس ډېر زاړه شوي دي، دومره زاړه شوي دي لکه د همغه وخت د چاپلوسانو دریشي او عیناکې چې زاړه شوي دي. نن چې د درس لومړۍ ورځ ده، نو له وړو او اسانو تخنیکونو نه به یې پیل کړو. لومړی تخنیک: یو چاپلوس باید د روانشناسۍ ښه استعداد ولري، ځکه تر هر څه لومړی باید په دې ځان پوه کړي چې رئیس، عامر او یا هر هغه څوک چې دی ورڅخه د څه شي تمه او توقع لري، له څه شي سره ډېره مینه لري. کله چې دغه راز ورته معلوم شه، نو بیا دې هڅه وکړي چې له غیر مستقیمې لارې خپل مقابل شخص ته وښیي چې دی هم همدغه ډول دی. بیا دې هر وخت د همغه څه په اړه بحث ورسره کوي. دوهم تخنیک: د رئیس، عامر او یا کوم بل مقابل لوري خبرې دې همیشه تاییدوي، خو په غیر مستقیم ډول. مثلا که رئیس یا عامر وویل چې د کابل واټونه او کوڅې ډېرې پاکې دي، دی دې هم دغه خبره په دې ډول تایید کړي: صاحب، پرون پوهان پلانی صاحب هم په خپلو خبرو کې وویل چې د کابل ښار واټونه او کوڅې ډېرې پاکې دي. دریم تخنیک: د رئیس، عامر او یا بل مقابل لوري خبره دي د شونډو په نرۍ مسکا او د سترګو په خواږه تایید بدرګه شي. که مثلا بل چا دغه خبره رد کړه او رئیس یا عامر بیا هم ټینګار پرې کاوه، نو بیا دې د تایید لپاره په لږ تغییر سره خارجي مثال راوړل شي. لکه مثلا د کابل د واټونو پاکوالی د چالو خرچ نو چاپلوس باید فوراً وای چې په پلانی اخبار کې پرون همدغه خبره لیکلی و چې د کابل ښار له څو محدودو کوڅو پرته نور د پاکوالی په لور روان دی. څلورم تخنیک، همیشه باید له رئیس، آمر او یا کوم بل مقابل لوري سره مینه او خواخوږي څرګند شي. مثلا صاحب دیګام هم په کور کې یاد کړلی، صاحب مور مې قسم را واچوه چې ورته ووایه چې له ځان سره مې پام کوی شرایط ښه نه دي. صاحب هغه وړوکی زوی مې نه دی هر وخت یادوي. صاحب له صحت سره مو ډېره بې احتیاطي کوی. پنځم تخنیک، یو ماهر چاپلوس زیاتره وخت په هغو مسایلو کې چې د ده مقابل لوری ډېره دلچسپي نه ورسره لري مقابل طرف هم نیولی شي، خو په داسې ډول چې خواخوږي ترې څرګنده وي. او د نننی درس وروستی یعنی شپږم تخنیک، کله چې د رئیس، آمر او یا کوم بل مقابل لوری کوم شی په کار وي او هغه له بل چا د راوړلو هیله او یا امر وکړي، چاپلوس باید فورا پورته شي او تر هغو چې هغه بل ځان خوځوي شی د هغه په مخ کې ایښی وي. او په دې ډول کرار کرار رئیس او یا آمر له دې سره عادت کړي چې لومړی چیغه یې تر ده وي. نننی درس همدومره و. تاسو به یې په غور ولولئ، یاد به یې کړئ او که څه پوښتنې او توضیحات مو غوښتل سبا ته به یې له نوي درس څخه مخکې ووایئ.
د معاملو د لارښوونو دفترونه خو به مو لیدلي وي، له خلکو سره ښې معاملې کوي لکه داسې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ هر کله راسئ، دغلته په دغه کاوچ کېنئ. خدای مې راواله.
مننه مننه.
ښه صاحب، امر وکړئ. خدای مې راواله.
خواهش کوم، یو کور مې په کار دی.
کور مو په کار دی؟ به باد ګروي کرایي صاحب، ډېر ښایسته کورونه را سره دي. خدای مې راواله.
یو کرایي کور مې په کار دی.
ښه ښه، کرایي کور د څو کوټو والا وي؟ خدای مې راواله، انګړ والا وي او که اپارتمان. د موټر ګراج ولري که نه؟ یو تشنابه وي، دوه تشنابه وي، د کوڅې راس څنګ ته وي او که چپ څنګ ته. خدای مې راواله.
چې څلور کوټې او انګړ ولري نو ښه دی.
ښه ښه، پوه شوم. کورونه اوس ګورئ که وروسته؟ خدای مې راواله.
که اوس امکان لري خو همدا اوس به یو ګورو.
میرمن به د سره راوستلې ده که نه؟ خدای مې راواله.
هغه د څه دپاره؟
صاحب داسې ده، هغه د دې دپاره چې میرمن تر سړیو د کور پیساو او کتاب ښه پوهېږي. خدای مې راواله. او بیا وروسته ورسره خاون په جنجال نه وي اخته. خدای مې راواله.
ښه، چې داسې ده نو بیا به سبا ته راشو.
سمه ده صاحب، په دواړو سترګو. خدای مې راواله.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی. خدای مې راواله. سمه ده صاحب، لومړی خو یو پیاله چای وڅکې صاحب، دغه کلچې در واخلئ، دغه کیک نه لږ در واخلئ. خدای مې راواله.
مننه وروره، مننه.
نه نه صاحب، دا څه خبره ده که نوي کباب درته راوغواړم؟
نه جوړ دی وي، کباب ته حاجت نشته.
ته ودرېږه، زه یو ټکسي ونیسم صاحب. صاحبه مهربانه، دغه کور دی. خورې ته ګوره څومره ښکلی کور دی. تاسو خو یو ورې دغه تشناب وګورئ، درې په درې مترو کې دی صاحب. خدای مې راواله.
دا تشناب دی؟
هو صاحب، مرمرینې ډبرې پکې لګوي. د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساتي.
وروره وروره، په دې کې خو نه نل شته، نه کموټ شته، او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی. دا څنګه تشناب دی؟
هو همداسې ده، خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري، هم کمود ولري، او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي. خدای مرا والا. دا څه وایې؟ دا خو دومره کار نه غواړي.
نو دا خو دوه کوټې دي، تا خو وایې چې څلور کوټې لري.
ور رښتیا وایې، تر هغو چې تاسو راځئ دا به څلور کوټې وي.
هغه څنګه؟
ته خو دغه کوټې وګوره خورې، دا خو سم د کنفرانس سالونونه دي. خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي. دا خو څه کار نه دی خورې.
دا څه وایې؟ دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي. یا به پنځه په درې مترو کې وي او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې.
نه صاحب دا څه وایې، ډېرې حرتې دي، د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده. که څنګه خورې، بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي. خدای مراوله
څه ووایم، نه پوهېږم.
ګراج، پخلنځی او نور هم لري او که نه؟
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي؟ د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي. چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي. خدای مراوله، د تاسو شریفو خلکو د پاره به یې ولې نه جوړوي؟ خدای مراوله.
موټر خو لرو.
شکر دی چې لرې. د کوم کال ماډل دی؟
زوړ دی. ښه نو کرایه څو ده؟
څه ووایم صاحب، د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې $400 ده، د یو کال پیشکۍ سره، خو جوړښت هم لري، ډېر ارزانه کور دی صاحب. دومره لوی کور په $800 هم په لاس نه درځي. څلور کوټې والا کور دی، ګراج، تشناب او پخلنځی هم لري. درې څلور کسو نورو هم لیدلی صاحب، او ډېرې خوښ کړی دی. که د ما منې صاحب، همدا اوس کډه ورته رابار که چې له لاسه مو ونه وځي. که څنګه خورې، خدای مو راوله.
دا خو برق هم نه لري.
برق څنګه نه لري؟ تاسې به لا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي. خدای مو راوله.
چیرې، تر اوسه خو یې لینونه هم نه دي غځولي.
ګوره صاحب، هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته، په 15 دقیقو کې به لینونه ورته وغځوي. که څنګه خورې؟
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري.
ریښتیا وایي که نوي قرارداد به ورسره ولیکو؟
که ډېر ښه سړی دی. هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي. څومره عزت یې زموږ وکړه. څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکدی خپل بچی وي. اوه سړیه، دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ. بل خو یې لا څه کوي، د هغه څخه بیا موږ تیر شو.
خو تا ویلي چې شریف سړی دی که نه؟
او ده هم یو سندره.
رشوت خوره چی اوزی پلارا، گوتی بشماری وینا کرارا. رشوت خوره چی اوزی پلارا، گوتی بشماری وینا کرارا. دا ټول عالم یکړو قردارا، د خدای دی گناهکارا. او مړ کړم مړ کړم آسان کار با در تکری گران گران، در تا بجوڑ کار کاندی وران وران. آسان کار با در تکری گران گران، در تا بجوڑ کار کاندی وران وران. بانایی داوی چینای ما اوزگارا، دخدای دی گناه کارا. اوف مڑکرما مڑکرما رشوت خوره چی اوزی پلارا، گوتی بشماری وینا کرارا. رشوت خوره چی اوزی پلارا، گوتی بشماری وینا کرارا. دا ټول عالم یکړو قردارا، د خدای دی گناهکارا. او مړ کړم مړ کړم وگی جیبونا لوی لوی، رنگی دمڑی کورونا لوی لوی. ترگی وگی جیبونا لوی لوی، رنگی دمڑی کورونا لوی لوی. واڑی ڈالر او یا کلدارا، دخرائی دی گناہکارا. اوف مڑ اکڑما مڑ اکڑما رسوت خوره چی اوزی پلارا گوتی بشماری وینا کارارا رسوت خوره چی اوزی پلارا گوتی بشماری وینا کارارا دا ټول عالم وکړو کردارا د خدای دی ګناهکارا او مړ کړم مړ کړم غاٹ دی لکھ لیوان لیوان مخلوق و دویتا وڑا حیران حیران وڑک غاٹ دی لکھ لیوان لیوان مخلوق و دویتا وڑا حیران حیران رشوت بشمیری پا دفتر کے پکا لارا دخدائی دی گناہ کارا اوپ مڑے کڑما مڑے کڑما
دغه خبرونه ننګیا ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، میرویس امینی، ستاره امینی، حسیب الله جلالزی او مسکا ستانکزی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسپکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، جلال آباد 4، کندز 1، خوست 1 او یونیورسټي ټاون پېښور 1024.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې د اجمل خټک د وفات په مناسبت ریپورت، د اسدالله نیازی یو شعر، د ادبی اثر په ایجاد کې د سنټګمی او پارادایمي محورونو د نقش په اړه یو بحث او یو خوش حکایت لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی.
د نامتو شاعر او لیکوال اجمل خټک د جنازې او فاتحې په مراسمو کې د افغانستان د حکومت د پلاوي په شمول په زرګونو کسانو ګډون وکړ. د ارواښاد اجمل خټک جنازه د تېرې دوشنبې په ورځ د اکوړې په خوشحال خان کالج کې د جنازې د لمونځ له ادا کولو وروسته په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د ارواښاد اجمل خټک د جنازې او فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره د افغانستان د حکومت یو هیئت هم ګډون وکړ چې مشري یې د اطلاعات او فرهنګ پخواني وزیر عبدالکریم خرم کوله. په دې پلاوي کې د افغانستان د کابینې، ولسی جرګې او افغان لیکوالو ځینې استازي شامل وو. اجمل خټک د تېرې یک شنبې په ماخوستن وفات شو. دای د وفات په وخت کې 15 کلن وو. د ارواښاد اجمل خټک د وفات په مناسبت یو ریپورت هم لرو چې لږ وروسته اورئ. د افغانستان د نامتو انځورګر غلام محمد میمنگی د هنري مقام د لمانځنې سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل په انټر کانټینینټل هوټل کې د ولسمشر حامد کرزي پر رالیږلي پیغام سره پیل شو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت مقاماتو وویل چې د ارواښاد میمنگی د آثارو د ټولولو او په ملي ګالري کې د خوندي کولو په لټه کې دي. د انیس ورځپاڼې له راپور سره سم په دې ورځني سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین، د ارواښاد غلام محمد میمنگی لمسی محمد ولی سرخابی او د ولسی جرګې غړي حاجی محمد محقق خبرې وکړې او د مسلح قواوو د اعلی قمندانۍ د درستیزوال عبدالرشید دوستم په شمول د ځینو کسانو او ادارو راستولي پیغامونه ولوستل شول. د دې سیمینار ځینې برخوال انتقاد کوي چې د ځینو سیاسي کسانو ویناوو او پیغامونو دې غونډې ته سیاسي رنګ ورکړی و. افغان هنرمند فرهاد دریا د کابو 1300 بې وزلو کورنیو د مالی حالت د ښه کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړی دی. فرهاد دریا د کوڅې بنیاد په مرسته په اروپا او امریکا کې له ډېره افغانانو پیسې راغونډې کړي او په کابل کې یو بانکي حساب پرانیستی دی چې له څه باندې 160 کسه بېوزلو کونډو سره د میاشتې 2500 افغانۍ مرسته وشي. ویل شوي دي چې فرهاد دریا په دې وروستیو کلونو کې په اروپا او امریکا کې په خپلو کنسرتونو کې ترلاسه کړي پیسې هم په بېوزلو افغانانو ویشلي دي.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د پښتو نامتو شاعر او لیکوال اجمل خټک د دلوي په 13 نیټه د 50 کلونو په عمر وفات شو. ارواښاد اجمل خټک له تیرو کابو 70 کلونو په پښتو شعر ژور اثر لرلی دی. تر ده د مخه په 20 پیړۍ کې پښتو شعر ته سیاسي او ناسیونالیستي موضوعات په پراخه پیمانه داخل شول. اجمل خټک هغه شاعر و چې په پښتو شعر کې طبقاتي موضوعات هم په خورا جذبه او ولوله بیان کړل، او ځینې داسې شعرونه یې وویل چې په افغانستان او پاکستان کې یې د زرګونو زرګونو کسانو حافظو ته لاره وکړه. د ویلي دي چې میشي منمه د نواب صاحب دی دی کې خبره کول توان د چا دی، ولی ای ای د انسانانو ربه دغه ګجر غریب انسان د چا دی. د سیاسي ادبیاتو په باره کې ویل کېږي چې معمولا د وخت اواز وي، او چې هغه وخت تیر شي بیا هغه لومړی قوت پکې پاتې نه وي. خو د اجمل خټک سیاسي شاعري دومره سرناکه ده چې د ځینو کره کتونکو په نظر په راتلونکو زمانو کې به هم ویده راویښ کړي، ناست به پاڅوي او پاڅېدلی به روان کړي. له پېښور څخه زموږ همکار نجیب عامر د اجمل خټک د وفات په مناسبت دغه رپورټ راستولی چې د ارواښاد خټک په خپل ژغ پیل کېږي.
ما د ګلو د لمنو د خوندونو بڼ ته اوسا، ما د ګلو د زلفانو د ټالونو بڼ ته اوسا. اے زما د مینې بادا، اے زما د مینې یادا، اے زما د جنګړې بادا، اے زما د نړۍ یادا. راشه 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 راشه، بس د ځان سره مې واخله، د جانان سره مې واخله، باچا خان سره مې واخله، سمت خان سره مې واخله.
دا غږ د اجمل خټک دی چې د یک شنبه په ورځ ناوخته د سرحد ایالت پاکوړه خټک کې د 50 کلو په عمر کې سا ورکړه. نوموړی له یوې مودې راهیسې رنځور او یوازې تر خپله کوره پورې محدود و. زوی یې اجمل خټک وایي
د تیرې سي مودې راهیسې هغه ناروغ او اکثر په کور کې او بار نقل او حرکت کم کړو، او د تیر ورځو کې لږ ضعفتیا کمزورتیا زیاته شوې وه.
ایمل وایي بابا یې تر اخره خو خبرې کولې، وصیت یې کړی و چې باید په کوړي کې خاورو ته وسپارل شي او د قبر په شناخته دې ورته ولیکل شي چې خټک هغه ستا خټک دی، بدل نه دی. اجمل خټک د 1925 کال د سپتمبر په 15 نیټه په کوړي کې زیږیدلی و. په پښتو اردو کې 14 د نثر او د شعر کتابونه لیکلي. د ژوند 14 کلونه یې په جلاوطنۍ او همدومره یا څه کم او زیاتې په زندانونو کې هم اړولی دي. شاعر باسین یوسفزی د اجمل خټک ژوند او فن داسې ارزوي:
د هغې کار او کردار که مونږ ګورو نو ډېرې لوړې پایې دی. هغې دومره په اخلاص دومره په مینه باندې پښتو ادب ته ورکړه کړې ده چې زه یقین لرم چې داسې خلک پیدا کېدل به ډېر په مشکل او ډېر په مدو چرته پیدا کېږي.
د اجمل خټک د ژوند درې اړخونه ډېر څرګند دي. د شاعر او لیکوالو، د خبریال یا د اخبارونو مسؤول مدیرو، او د یو مبارز سیاستوالو. نوموړی د انجام او شاباز اخبارونو مسؤول مدیر پاتې شوی، په بانګي حرم او پښتون رسنیو کې لیکل کړي او د پېښور په راډیو کې کار کړی دی. په پښتو، اردو، انګلیسي او عربي ژبو یې لاس بارو لوړې زده کړې کړې وې. د غیرت چغه، ګل پرهر او د زه پاګلوم یې مشهور کتابونه دي. اجمل خټک درې زامن او دوی لوڼی تر شا پرېښودل. د پلار نه په ورپاتې خټین کور کې سا ورکړه. هغه په خپله شاعرۍ کې د خپلې نداری پر ځای د قام نداری ژړلې ده.
د پښتو اکثر شاعرانو ماشومتوب په کلي کې تیر کړی او په لوینې ښار ته راغلی دي. کلی هڅې هم د هوا د پاکوالي، د شین طبیعت، د فضا د چوپتیا او د کلیوالو ترمنځ د نږدې روابطو په وجه خپل خاص جذابیتونه لري، خو چې د ماشومتوب یاد ورسره یو ځای شي نو اغیز یې یو په څو شي. البته په شاعرانو باندې د کلي اغیز شاید په دې وجه هم زیات وي چې د کلي نسبتا ولاړ ژوند د دودونو پخوانو روایاتو ساتندوی وي، او د شاعرانو په باره کې یو نظر دا دی چې دوی د خپل قام د تیرو نسلونو د روایاتو او دودونو له ساتلو سره ډیره دلچسپي لري. که خپل کلي ته د ویل شویو پښتو نظمونو کامیابې نمونې راټولې شي نو سلامت کتاب ورنه جوړیږي. د کلیو د نظمونو په لړۍ باندې یوه نوې کړۍ ځوان شاعر اسدالله نیازی ورزیاته کړې ده. اسدالله نیازی 24 کلن دی، په کابل کې اوسي خو کلی یې د غزنی د اندړو په ولسوالۍ کې واقع دی. اسدالله نیازی خپل کلي ته دغه نظم لیکلی دی.
ما کلی ته یو شعر ویلی و هغه به در واورم تاسو ته.
ارشاد.
کلی کلی هغه کلی دی، ونی هغه ونی دی، چنار هغه چنار دی، سړی هغه سړی دی، برید په خاچی ګوته تاو، په ګیره غوړ لاس راتیر، ویښتان په څټ کې بیاتی، سلا بلا په زړه شنه، زنکی هغه زنکی دی، پوزې بهیږي نری، سرونه ډک لري چو، یو سینځلې ته وخوت، بل ګز اوبو کې ولاړ، څو په غزنمو کې تش، یو په الیزه ته غلی، نیم د چمانو شلک، لاره هغه لاره ده، هدیره تللی سره، موټر هغه موټر دی، سورلۍ د ګډه وډه، سپی وایو سنډک له ښیښې، ټیپ یې په شرنګ غږیږي، ذوق یې هغسې چې و، یا دی خان قرباغی، یا عبدالله مقری، خرکار هغه سور خرکار، خره تر غوږونو د بار، په یوه لمن غنمو، څلور کڅوړې مرۍ، شنې زرغونې الوانۍ، پاو تیل د ادې په بیه، خولۍ له خندا نه ورځي، یوه یوه په غلا صحیکه، یوه تر ځان تیره پرې پو، سر پسې نه ګرځوي، زه له دوی لرې اوسم، زه دوی لیدلی نسم، زړه مې ورکیږي یاره، خو ورتللی نسم.
د ښاغلي نیازی د ټولنپوهنې ځینې نظریې یا د مورخانو ځینې نظریې دا خبره تاییدوي چې کلي ډېر ورو ورو بدلون مومي، ښاري خلک زر ځان بدلوي خو کلیوال ځان زر نه بدلوي، او په کلیو کې د پیړیو پیړیو دودونه او مفکورې ژوندۍ پاتې او کلیوال ډېر محافظه کار وي. آیا دغسې یو عمومي مفکوره دې اورېدلې وه بیا دې کلي ته داسې نظم ولیکه که هغه کلی چې تا په ماشومتوب کې لیدلی و او بعد له ډېرو کلونو هم چې ترې خبر شوې هماغه کلی و، که دغه تجربې در باندې دا نظم ولیکه؟
زه سې وم یو درې کاله زه په وطن کې وم.
څو کاله پخوا؟
تقریبا یو اته نه کاله پخوا به و.
ښه،
نو هلته چې ما لیده دغه ژوند په دغه رقم و، نو دغسې یو منظره او دغه ما په
زین
کې پاتې و.
بیا چې وروسته وروسته خبرې دې ما هغه شی و،
بیا چې وروسته هم خبر شوم بیا هغه شی و.
یعنی دغه د کلي د ژوند ولاړ حالت؟
بله.
دغه نظم در باندې لیکلی دی؟
بله بله، دغه ما باندې دغه.
نو یو پوښتنه به بله هم وکم، دغه ولاړ حالت البته تاسو ترسیم کړی دی، یو څه شکایت هم پکې شته، خوند در کوي چې دغسې او یو قسم زړه دی وهي بابا باید بدل سی وای؟
که رښتیا درته وایم خوند هم را کوي، خوند را کوي،
ځکه چې ځینې خلک وایي انسان غواړي چې خپل ژوند خوندي وساتي. نو د خوندي ساتلو یوه لاره یې دا ده چې هغه کوم ژوند یې کړی دی په هغه شکل یې، هغه کوڅې همغسې، هغه ونې همغسې، هغه خلک همغسې، خوند هم در کوي او یو قسم شکایت هم دی. د موټرو رواج د ځینو څارویو په تیره بیا خرو او وشانو ضرورت خورا کم کړ. د عربستان خلک که څه هم په خپل تیر ژوند او کلچر کې د اوښ د مهم ځای په خاطر لا تر اوسه اوښان ساتي، خو د استرالیا په چیر صنعتي هیوادونو کې اوښان صحراګانو ته شړل شوي دي. په افغانستان کې تر څو لسیزو پخوا پورې اوښ د بار مهمه ذریعه وه. په لنډیو کې اورو چې اوښانو بیا غاړې کشې کړې چې پې سپرې دي سپینې خولې سره پیزوانونه. خو په دې لنډۍ کې انځور شوی ژوند اوس د یوې تیرې خاطرې برخه ده. اوس کوچیان هم تر ډېره حده له موټرو استفاده کوي. د استرالیا حکومت په دې ورځو کې د اوښانو د قتلولو پروګرام جوړ کړی دی. فریدې سیفی په دې اړه دغه رپورټ برابر کړی دی.
په سعودي عربستان کې د اوښانو خاوندان هڅه کوي څو د هغو زرګونو وحشي اوښانو ژوند وژغوري چې په استرالیا کې د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ دي. په بریتانیا کې د خبریدونکي تایمز ورسپانې په حواله سعودي عربستان د دې اوښانو د ښکار لپاره د انټرنیټ له لارې د استرالیا د کمپاین په عکس العمل کې پیشنهاد کړی چې د اوښان خپل هیواد ته انتقال کړي. تایمز د سلمان الحجاجي له قوله چې یوې انګریزي ژبې عربۍ ورسپانې سره یې خبرې کړې ویلي دي چې هغه له اتیاو څخه ډېر اوښان لري خو ډېر هیله مند دی چې له استرالیا څخه نور ډېر اوښان وپیري. په سعودي کې د اوښانو یو بل خاوند وایي که چېرته استرالیا دا اوښان نه غواړي نو کولی شي په ټیټه بیه او یا یې په وړیا توګه ورڅخه واخلو. په سعودي عربستان کې له ډېر پخوا څخه تر اوسه پورې اوښان د غوښې او شیدو ډېره مهمه منبع بلل کېږي. په استرالیا کې فدرالي حکومت ژمنه کړې چې د اوښانو د لمنځه وړلو لپاره به $19 میلیونه ولګوي ځکه دا اوښان د خوراکي موادو د موندلو لپاره پر پسونو او اوزو حملې کوي او د اوبو د پیدا کولو لپاره پر نباتاتو او لرې پرتو سیمو ورګانګي. اوس په استرالیا کې شاوخوا 1 میلیون وحشي اوښان دي چې په هرو 8-9 کلونو کې شمیره دوه چنده کیږي. د اوښان په حقیقت کې په 13مې پېړۍ کې افغان تاجرانو له ځان سره د استرالیا جنوبي برخو ته وړي وو. په لومړي سر کې یوازې 18 تنه افغانان استرالیا ته لاړل چې له دې ډلې یو یې په 1840 میلادي کال په فبروري کې له نړۍ سترګې پټې کړې او خبرې یې په استرالیا کې دی. په همدې کال لومړی اوښ هم د استرالیا په جنوبي سیمې پورت ایدد لایت ته ورسېد خو وروسته له دې چې د جان هوروکس په نوم د یوه کاشف د مرګ سبب شو ورباندې ډزې وشوې. د 1850 میلادي کال په لومړیو کې د اوښانو د واردولو پیشنهاد وشو او په 1860 میلادي کال کې لومړني افغان اوښان استرالیا ته وارد شول. د اوښان چې د افغان یا غان په نامه یادیږي په حقیقت کې د 1860 تر 1910 لسیزو په مودو کې د استرالیا په لرې پرتو سیمو کې د موادو د انتقال په کار لګیا وو. اوس د هماغه د قدر وړ اوښانو د وژلو او لمنځه وړلو خبرې او هڅې کېږي.
ماشوم چې په خبرو راځي اول یواسې ځینې کلمې زده کوي بیا ځینې جملې زده کوي. په یو بل پړاو کې په دې هم وپوهیږي چې څنګه د زده شوې جملې د یوې کلمې په څنګ کې بله کلمه ورواچوي او بالکل بله خبره وکړي. مثلا د شیدې غواړم په ځای ووایي چې مستې غواړم. د یو بل په څنګ کې د کلمو کېناستل د ژبې له سنټګمي محور سره تعلق لري چې حاضر محور یا افقي محور هم ورته ویل شوي دي. او د جملې په یو جوړښت کې د احتمالي ځایناستو کلمو بحث له پارادایمي محور سره تعلق لري چې عمودي یا غایب محور هم بولو. د یو شمیر ژبپوهانو په قول د ادبي آثارو ادبیات په دغو دو محورونو کې د تغییر راوستلو نتیجه ده. د دغو دو محورونو په باره کې تېره اونۍ هم خبرې وشوې. د دې اونۍ په ازادي راډیوي مجله کې استاد نجیب منلی د ادبي آثارو په ایجاد کې د دغو دو محورونو په اهمیت خبرې کوي.
په یو ژبه کې یو لړ قوانین شته دی چې د هغې قوانینو په اساس کلمې یو د بل په څنګ کې واقع کیږي. ما ته تور کمیس راوړه، یو عادي د ژبې ویونکی دغه جمله په همدغه بڼه وایي، مګر که زه ووایم چې ما کمیس تور ته راوړه، دا جمله هیڅوک نشي ویلی. او دا جمله چې ما کمیس تور راوړه ته هم څوک نشي ویلی. نو دا هغه عملی ناممکن حالتونه دي چې په سنتګمي محور کې نشي سر راتللی. په پرادایمي محور کې ازادي او څه زیاته ده. شاید عملی امکان وجود ونه لري. زمرای کابل تزي پدې کې هیڅ مشکل نشته. جان سپوږمۍ تزي پدې کې هیڅ مشکل نشته. جان دونه پانی تزي دلته عملاً مونږ دغه شی نشو تصور کولی، او که تصور کوي نو د ادبیاتو ساحې ته به ورننوزو،
ځکه چې له واقعیت نه خیال ته راغلي
او دغه تخیلي حالتونه چې مونږ سره یو ځای کوو د دې تر شا نور مفاهیم پراته دي. کله چې څوک د ونې پاڼې ته ورځي په قدمونو نه ورځي، په فکر ورځي، نو عملاً دغه شی ممکن دی چې څوک په فکر کې د ونې پاڼې ته ورشي.
نو استاد منلی، لکه څنګه چې ځینې ژبپوهان وایي چې که چیرې د ژبې په سنتګمي محور کې، پارادایمي محور کې داسې ډول تغییر راولو چې هغه ناشنایي لکه د ونې پاڼې ته تک، نو دلته ادبیات خلقیږي، دلته ادبیات خلقیږي. دغه خبره دقیقه ده؟
دا خبره دقیقه ده چې دومره ورسره زیاته کړو چې باید ناشنا واوسي، مگر سره د ناشنا والی د منلو وړ واوسي. مخکې مونږ مثال وایو، کمیس ما تور راوړه تا په هیڅ ډول د یو پښتو جمله نشي کېدلی.
دلته خو د جملې خبره ده.
نو دغه جمله ناشنا ده
استاد منلی،
مگر د منلو وړ نه ده.
دلته خو دغه ناشنا جمله سې ده چې د منلو وړ هم نه ده. دلته خو په حقیقت کې مونږ په سنتګمي محور کې ګډوډي راوسته. سنتګمي محور هم ناشنا کو، لیکن ادبیات تر ډېره حده په پارادایمي محور کې له تغیراتو سره ارتباط لري.
نو په دغه سنتګمي محور کې هم مونږ تغیرات راوستلی شو. د ادب د ایجاد دپاره زمونږ په پښتو ادبیاتو کې دغه کار ډېر عام دی. لاشه پېښور ته کمیستور ماته راوړه،
آهنگ دی ورکو ادبیات شو،
آهنگ می ورک ادب شو،
جمله ناشنا شو،
جمله ناشنا شولا، یو بل څه پکې پیدا شو، مگر هماغه د تور کمیس مفهوم ځکه ایفاده کېدل شي چې تور کمیس او کمیس تور په پښتو کې په دغه ډول سره رد بدل کېدل شي. نو کمیس تور ماته راوړه ناشنا بڼه ده، د منلو وړ بڼه ده. د دې لپاره چې موږ د تخلیقي ادب لمن وغځوو، نو باید چې په سنتګمي برخه کې هم موږ خپل تخیل وکاروو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې هغه عادي سنتګمي روابط سره بدل کو، د لستونکو دپاره ناشنا شي، مګر سره د ناشناوالي دغه دپاره د منلو وړ شي. همدغه راز موږ په پارادایمي برخه کې، پارادایم اوس یوازې د کلمو بدلېدل رابدلېدل نه دي، د پوره روایتونو بدلېدل رابدلېدل دي. دغه روایتونه باید په داسې شکل سره بدل رابدل شي چې ما ته دا احساس پیدا نه کړي چې زه هماغه یوه کیسه همیشه اورم، هماغه یو سندره همیشه اورم، هماغه یو شعر همیشه لولم.
ممکن یوه کیسه پیشه سوی ده لاخره شروع کو، ناشنا هم کړی قسم،
ممکن لاخره شروع کو، ممکن لمنځه شروع کو، ممکن په یو بله کیسه شروع کو. دا ټول هغه لارې دي چې د لیکوال په مخ کې پرتې دي او دی کولی شي دغه لارې په استفاده خپل اثر ته وده ورکړي.
نو په لیکنه کې ادبیات هغه وخت پیدا کیږي چې په دغو دوو محورونو کې یو څه تغیرات راسي، یو څه ګډوډي راسي، یو څه نوی شکل راسي، هغه آشنا شکل، متعارف شکل بدل را بدل سي. دا ویلی شو؟
دا ویلی شو چې د ادبیات یو خاصه دغه ده چې په دواړو محورونو کې، هم په سنتګمي محورونو کې او هم په پارادایمي محور کې، داسې بدلونونه راولي چې د منلو وړ عجیبوالی یا ناآشناوالی پیدا کړي.
د دشت ګلان به ستا لمنې بوی وینه. دا د دشت ګلونو ته دا وظیفه ورکول چې د یو چا لمنې بوی کړي، دا په حقیقت کې جمله ناشنا سوه، نو په ادبیاتو بدله سوه. دغه څه ویلی شو؟
دلته د ادبیات عنصر دا دی چې یو شخص ګلان نه بویي،
بلکې ګلان یو شخص بویي. ناشنایي ده،
ناشنایي ده. حتی داسې ویلی شو چې اسد به ګلان بویي. دا یوه ډېره عادي جمله ده، مګر دغه ډېره عادي جمله اسد به ګلان بویي، که چیرې زه په داسې یو سنتګمي حالت کې واقع کړم چې په مجموع کې دغه سنتګمي حالت یو نوی والی ولري. دلته زه یو باغ پیدا کړم، دغه باغ په یو پسرلي کې واقع کړم، په داسې حال کې چې زه اوس په ژمي کې یم او د کابل په ښار کې یم، نو دغه هم یو ډول نوی والی دی چې ادب پیدا کوي. د ادب دپاره محدودیت نشته، مګر هغه څه چې مونږ یې د ادب د تنوع دپاره کاروو هغه په دغو دوو محورونو کې دي، او په دغو دوو محورونو کې چې هر بدلون راځي دا بدلون باید خپل انسجام هم وساتي او خپل نوی والی هم وساتي،
او په هر حال یو مفهوم باید کې پروت وي. اوس استاد منلی، که زه ووایم چې زه ډوډۍ خورم، دا آشنا جمله ده. خو که ووایم چې زه ډوډۍ وخورم، دا کاملا ناآشنا جمله ده. خو ګمان کوم تا لوستونکي ته، تا اورېدونکي ته یو مفهوم رسوي. ته ممکن دا مفهوم ځینې واخلې چې دغه سړی ټول عمر د ډوډۍ د ګټلو لپاره تېروي. ممکن دا معنا ځینې واخلې، لیکن ممکن له دې جملې بیا معنا وانخلې. زه اوبه وڅښلم، داسې مفهوم مسو ځینې اخیستی په خپله ژبه کې، چې قانون کې نو ادبیات په دغو محورونو کې له تغیراتو سره تعلق لري، خو پر حال یو حد لري. داسې نه کېږي چې سړی هر څه ووایي. هر ناشنا خبره کول ادبیات نه دي.
هر ناشنا خبره کول ادبیات نه دي، او هر ناشنا خبره کول د دې دپاره چې ادبي شي، د هغې دپاره باید یو منطقي لاره جوړه کړو. زه اوبه وڅخلم نه جمله ده نه ادب دی، مګر زه کولی شم چې په سنتګمي روابطو کې دومره پراختیا راولم چې دغه پارادایم زه اوبه وڅخلم دا هم د منلو وړ شي.
د نورو جملو په مرسته،
د نورو جملو په مرسته، د نورو حالاتو په مرسته، او دلته ادبیات ایجاد شي. خبره په دې کې نه ده چې څنګه څه شی زموږ لپاره په اول نظر د منلو وړ دی که نه دی. خبره په دې کې ده چې څنګه موږ کولی شو چې حتی هغه څه چې د منلو وړ نه دي د لوستونکو دپاره یې د منلو وړ کوو. د هنرمند کمال په دې کې دی چې هغه څه چې د هغه دپاره د منلو وړ نه دي هغه هم ورته د منلو وړ کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې د دې برخې لپاره مو تاسو ته یو خوش حکایت ژباړلی چې فریده سیفی لولي.
په خاورو ګټو کې پروت حقیقت. وروسته له کلونو کلونو لټونه د حقیقت لاروي ته یو چا وویل چې ورشه، هلته یو غر دی، په غره کې یو سمڅه ده، او په سمڅه کې یو کوهی دی. کوهی به درته د حقیقت په موندلو کې درسره مرسته وکړي. په لټون کې کوهی وموند، په غاړه یې ودرید او آواز یې ورباندې وکړ: زه په کلونو کلونو په حقیقت پسې ګرځېدلی یم. ونو، ژویو، بوټو، تیګو، هر څه ته مې په ځیر ځیر کتلی دي، خو دا هر څه د شیانو د سیوري او انځور غوندې بې روحه او بې معنا راته ښکاره شوي دي. ای کوهیا، ته راسره مرسته وکړه او د دې خاورینې نړۍ په لوټو، تیګو، خاورو او بوټو کې پروت حقیقت را وپیژنه. کوهی ورته وویل: دلته نږدې یو کلی دی، د کلي په چوک باندې درې دوکانونه دي، هلته ورشه، حقیقت به وپیژنې. د حقیقت په لټون کې دوکانونه وموندل. یو د تارونو دوکان و، بل د وسپنو او پرزو هټۍ وه، درېیمه هټۍ د لرګو وه. سړی ورته ځیر شو، خو حقیقت ته ونه رسید. له دوکانونو سره ولاړ یو نیم کس یې وپوښت. هغوی خواران د حقیقت له نوم سره لا آشنا نه وو. لاروی کوهی ته ستون شو. کوهی ته یې وویل: حقیقت خو مې ونه موند. د کوهی له خوا ورته آواز راغی چې وروسته به پوه شي. د حقیقت په لټون کې په قهر او غوسه کور ته ستون شو، لکه چا چې ورپورې ټوکې کړي وي. مایوس او زړه ماتی په کور کېناست. خو څه موده پسې بیا زړه صبر نه شو. د دې خاورینې دنیا په ضروري حقیقت پسې د سفر موزې په پښو کړي. کلی په کلی، خار په خار، او کرونده په کرونده وګرځېد. غرونو ته وخوت، سیندونو ته راټیټ شو، ځنګلونو ته لاړ، بیابانونه یې کش کړل، خو هغه شی ونه موند چې احساس یې کاوه چې د دې ټولو شیانو په منځ کې ورنه ورک دی. ډېر کلونه واوښتل. له تېرو وختونو بیخي ډېر لرې شو. هغه د کوهي خاطره یې هم له ذهنه ووته، خو د حقیقت د لټون هڅه یې لا روانه وه. د اول منی یوه پسته شپه وه. د حقیقت په لټون کې د پنځلسۍ رڼا ته د یوه زاړه باغ په نرۍ پوټلنه لاره مزل کاوه. دغه وخت یې د ستار مهین آواز واورید. ودرید. د آواز یې صحیح کړ، پسې ورتاو شو او یو زلمی ولید چې نازکې ګوتې د ستار په تارونو ښویېدلې او نڅېدلې. په دې شیبه کې د حقیقت لاروي ته ناڅاپه هغه درې دوکانونه وریاد شول. ستار له تارونو، د اوسپنې له ټوټو او لرګو جوړ و. دا هماغه شیان و چې ده په دوکانونو کې جلا جلا لیدلي وو. دی د کوهي په پیغام پوه شو او د خاورینې دنیا د ټولو شیانو په منځ کې نغښتې حقیقت یې وموند. حقیقت دا و چې د دنیا شیان که جلا جلا وي بې معنا غوندې دي، خو که سره یو ځای کړي نو معنا پیدا کوي، ساخلي
او د کار شی ورنه جوړیږي. ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.